The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو ستړي مسي دا د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټي وی دا نن د اتوار یا یکشنبه ورځ کال 2018 د اپریل د میاشتې 14 نیټه ده. په پاکستان کې وخت سوی دی د شپې 10 بجې افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 1 بجې سوی ده. د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټي وی یو ساته خبری خبرونه کې ستاسو قرباني یو زکلسوم کاکړ
او زه محمد اکرام
تاسو ته په خبرونه کې شرغلاست ویو. ستاسو لپاره په یو ساته خبری خبرونه کې مهمو موضوعګانو باندې تفصیلی ریپورتونه مرکې لرو. خوول درته وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د خیبر پختونخوا مردان عبدالولی خان یونیورسټي کې د مذهب د سپکاوي په تور وجل شوی طالب علم مشال خان د درېمې مراسم د هغه په کلی کې ترسره شوی دی چې پکې یو شمیر سیاسي مشرانو او د مدني ټولنې فعالینو برخه اخیستلې ده. دی د هغه د بنجرې غندنه کړې ده او حکومت نه یې د بې طرفه پلټنو هم غوښتنه کړې.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین محسود پخلی کړی دی چې د مشال خان په وژنه کې کاکړ 14 تنانه گرفتار کړی دی. د وایس اف امریکا دی ریډیو سره په مرکه کې یقین څرګند کړو چې د مشال خان په قتل کې کاکړ ټول کسانو ته به سزا ورکړل سي.
او د امریکې د ملي امنیت سلاکار میک ماستر کابل ته رسیدلی دی او هلته یې د افغان صدر اشرف غنی سره د ترهګرۍ پر ضد ګامونو اصلاحاتو او پرمختیایي چارو باندې خبرې اترې کړي.
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د دا ټولو خبرونو تفصیلات لپاره موږ سره ملګري اوسئ.
د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټلویزیون دی د خبر پختونخوا مردان عبدالولی خان یونیورسټي کې د زیارت پر ورځ د اسلام د سپکاوي په تور وجل شوی طالب علم مشال خان د درېمې مراسم نن د ثوابۍ په زیاده کلی کې ترسره شوی دی. دغه مراسمو کې نن یو شمیر سیاسي مشرانو او د مدني ټولنې فعالینو هم برخه اخیستلې ده او په یو خوله سره یې د مشال خان د وژنې کلکه غندنه کړې ده. مشال خان چې د عبدالولی خان یونیورسټي کې د صحافت د شعبې طالب علم و د زیارت په ورځ خپلو ملګرو طالب علمانو په وهلو او ټکولو وژلو او وروستو د هغه چې کوم ویډیو فلمونه مخې ته راغلي وو په هغې کې د په ځمکه بې جامو پروت لیدلی کېږي. نور حال په دې حقله باندې په یو ویډیو رپورټ کې د سیمینا دربه ریډیو خبریال مدثر شاره کوي.
عبدالولی خان پوهنتون مردان کې په بې دردۍ د وژل شوي ځوان مشال خان درې منند د کلي زیده کې اونمانځل شوه چې پکې په ګڼ شمیر نه یوازې د مدني ټولنو غړو بلکې د ده د کلي خلکو هم برخه واغسته. عموما د درېمې فاتحه اجرو کې ترسره کیږي خو چون په مشال د مذهب د سپکاوي تورونه لګول شوي چې بیا پولیسو او اعلی چارواکو وویل دغه بې ځایه او د ده مرګ یو ظلم وګرځولو نو ځکه ګډون کوونکي راپاسېدل او د زیدې کلي په ټولو بازارونو او کوسو کې وګرځیدل او چغې وهلې چې مشال خان بی ګنا ده. او د کلی ناظم غلام فاروق وای خوا کې د جماعت امام خلق د جنازې او فاتحې نه منې کول
هغه دا ټول لګول چې خلکو ته ساروي چې جنازې لمزه کې خزا بدر باندې تلاشه ابل دغه ته هم څوک نه پرېښودل د اجرې ته یې مزه یې او یو که دوا کوئی مثال ته کوئی ته تبه کوئی نو هغه مولا دې خپل ثبوت راځي په ده باندې هغه ثبوت کوي.
او زیاتی نند ټول کلی خلق را پاسیدلی د جماعت د مولا خبره غلطه ثابته کړي او د مشال د کورنۍ لپاره انصاف غواړي. خو د مشال خان پلار محمد اقبال سره مو چې خبره وکړي نو هغه په دې د اطمینان سرګندونه وکړه چې د هیواد ټول مهم سیاسي ګوندونو او وزیر اعظم نواز شریف دغه پیخه غندلې ده. سترې محکمې از خود نوټس اخستې ده. خوایي
چې مخکې داسې کارونه شوي دي نو هغه یو مسالې یو معاملې لره سړولو لپاره چې کوم نن ټال ورکړی شوی دی. زموږ اصلي مقصد کوم دا دی چې موږ سره زموږ مشال واپس نه شي راتلی. داسې یو انصاف د بړومبي ځل په دې ملک کې وکړی شي چې د انصاف آغاز وشي او سبا چې کوم دی نو داسې په بې دردۍ سره چې کوم دی نو د پاکستان نورې میندې بورې نه شي.
د غرض نورو خلکو هم غوښتنه کوله چې دا قضیه باید داسې بوتلل شي چې آینده لپاره بیا څوک په دې تور د بیګنا کسانو ژوند وانخلي. او د پیښور د انجینیرینګ پوهنتون یو استاد ډاکټر عبدالناصر وای خلک اوس پوه شوي دي.
حقیقت دار چې د خلکو ته ګورم نو خلکو ته ځان ته یو پریشانی پشیمانیم ده چې مونږه په تهمت باندې او په بهتان باندې او په تورونو لګولو باندې چې یقین کړو نو دا زه چې دا څومره ګڼه یي نه نو عموما لکه دومره خلک نه راوځي. خو نن زه چې دا یي نه نو خلکو هغه دننه چې کوم پریشانی ده پشیمانی ده هغه مخکې راوتی ده او د دې ظلم خلاف چې نه راوتی.
هر څوک د مشال د درېمې دستورې کې د د پونتون استادان یا د ملګري نخ کاریدل. خو دې کې د ناری نو تر څنګ زنانو هم په لوش میر ګډون کولو او د قبر لورغلی او هلته د ګلونو گیډې کې خوده او په دغه محل یو فعال سنای جازوای
د پښتونخوا نه هم د ملک د بیلابیلو علاقو نه بلکې د قبایلي سیمو نه ښځې راغلي دي او دوا ته داسې حل دی چې د ناستې ځای نشته او هر کس زور کوي چې دوا نه پس خامخا قبر ته یو. دغه ور چې قبر ته حالانکه ډېره زیاته لاره ده خو موږ پیدل والا او پیدل خلک ځي او راځي په دې لارو کوڅو کې. او تاسو وینئ د ښځو غټ تعداد دی او هر یو کس چې کوم دی هغه هم دا وایي چې ډېر ظلم شوی دی ډېر زیات ظلم شوی دی. ریاست ته پکار دی چې د دې حوالې سره خامخا داسې اقدام اوچت کړي چې
او نورو وینا کوونکو هم غوښتنه کوله چې کدا د سپریم کورټ لارې وي او کد فوزی عدالتونو لارې دا د یو ترهګر پیخه وګڼل او د انصاف ټولې تقاضې د سرته ورسول شي. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوه رادیو زیده سوابی.
وایس اف امریکا
ډیوه رادیو اوري
قدر منو اوریدونکو اولیدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه ده. خبرونه تاسو د ډیو ریډیو د فیسبوک په پاڼه هم پر ژوندۍ بڑا کتای سي. د مشال خان د وژنی په لړ کې تاسو ته راپورونه وړاندې کوو. هم د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود د مشال خان د وژنی په لړ کې د شپاړسو کسانو د نیولو پخلی کړی دی او دا هم ویل دی وایس اف امریکا ډیو ته چې د مشال خان په وژنه کې سهم کسان ککړوي وټولو ته به سزا ورکړل سي. د شاغلی سره د ډیو ریډیو همکار رحمان بونیری سره مرکه کړې ده. دا مرکه تاسو ته وړاندې کوو.
په دې تحقیقاتو کې موږ اول شل کسان ائډنټیفای کړی وو چې په دې قتل کې کردار ادا کړو. هغه شلو کسانو کې موږ 12 کسان گرفتار کړل چې کوم اول ائډنټیفای شي وو. یو 12 کسانو بیا نور پکې ائډنټیفای کړل. باغه یو لاسو کې هم سرور کسان گرفتار شول نو اوسه پورې تقریبا 14 کسان گرفتار شوی دي. زمونږ انټيليجنس انویسټیګیشن اپریشن ټیمونه لګیا دي نور کاروایی شروع ده.
اجي صاحب مرکزی ملزم پکې څوک پکو تکړه شوی دی چې په دې پیخه کې مرکزی ملزم داده او دا چې کم کسان ونیول شو دا سرنګا ونیول شو دی باندې شک وکنه دا چا پکو تکړل
تفتیش تفصیلات ته بتلل نه غواړم. مرکزی ملزمان په دې کې ځنې کسان وو او موږ ته پلاس راغلي دي ځنې مرکزی یو نیم پکې پاتې دي خو په دې کې مرکزی کردار د ځنې کسانو وو.
موږ چې کوم اوریدلې دي یی کې طالب علمانو سره سره د یونیورسيټي کارکون کې هم دي. دا ستاسو موږ ته ولې شي چې کارکون کې پکې نیول شوی دي ملازمان
او په دې کې د یونیورسيټي کارکون کې درې کسان نیول شوی دي. شپږ کسان څنګه په ټکړیو چې دوی دا په دې او کې جرم کې ملوث وو, نو په غشپګو کې موږ درې کسان نیولې دي او نور هم تفتیش شروع دي.
اجي صاحب, تاسو د یو بل ته پوښتنه دا کوم چې په یونیورسيټي کې چې کوم د امنیت صورتحال او څه وخت چې په مشال خان حمله کېده, تاسو فکر کوئ دغه کده امنیت صورتحال سم نه نو مشال خان ژوند بچ کول ممکن وو؟
د جرم سره ډایرکټ کوم تعلق ته پایې کې حضرت تاسو وینا کول شم نور د یونیورسيټي په جنرال صورتحال باندې ما د پر وینا مناسب نه تا. ځکه چې وزیر اعلی خیبر پختونخوا جوډیشل کمیشن د لپاره درخواست ورکړې ده, نو هغه باندې به کمیشن خپل ریویو کوي او بیا به هغوی پکې وینا کوي. خو د یونیورسيټي انتظامیا د دې نه بهتر طریقه باندې د دې مسلې کې رول ادا کول شو.
او الته منګ داسې هم اوردلې دي چې سب چې پولیس چې کوم موجود وو دی په دغه ټیم کې د مشال خان د بچکولو پوره کوشش نه دی کړی. تاسو په دې اقلا معلومات ترلاسه کړی دي؟ همداسې وا
نه دا خبره درسته نه ده. تفصیل به زه سبا به تفصیل کنوې کوم ټولو ته, او به کې به ان شاء الله تاسو ته تفصیل ملاو شي. او فلل دې جواب تاسو ته در کول نه غواړم.
سمه ده. محترم صلاح الدین مسعود سے بیو بل تپوس, هغه دا چې د مشال خان پلار محمد اقبال اقبال ډیره مرکه کړي دی, پټول مرکو کې ډیر د حوصله خبرې کوي, خو یو خبره پکې چې د اسویلی سره کوي, هغه دا چې په پاکستان کې تر اوسه پوری غریب تا انصاف نه دی ملاو شوی. د خیبر پختونخوا د پولیسو د مشر په توګه ساسو لپاره دا تاسو سمره د لوی چیلنج ور دی, او ساسو جواب دی تاسو دی؟
اول خو په زړه گزارش کوم چې خیبر پختونخوا پولیسو د عوامو په خدمت کې او د عوامو په आवाज اوردو کې ډیر زیات پیش پیش دی, او موږ د پولیسو د زیاتې او د پولیسو د आवाज د نه اوردو گنجائش نه دی پر خو دی ان شاء الله. او ورسره ورسره زدام بل غړم د کیس په بابت کې چې دا کیس په 13 تاریخ شوه دي, او موږ نن پورې شپارس کسان پکې نیولې دي, او ان شاء الله ان شاء الله په دې کې بس اس لیلو رعایت یا سو کمې به شه بند راځي پکې. دا لا خو خو انصاف په خامخا ملاويږي.
سو چیلنجز دي د خیبر پختونخوا پولیس تر اوسه پورې, او په دې کیس کې تاسو سره داسې فکرمندشته چې سو چیلنجز با تاسو مخ ته راځي هم پکې داسې سو خبرشته
نه د څه چیلنجز دشته پکې چې موږ سرکول نشو ان شاء الله موږ ته ټول اسانتیای ما سوای د تفتیش دا و پېچنه او یاد پرشنونه نه نور بهاري چیلنجز موږ تنشته دي, او ان شاء الله دا تفتیش به سر ترسي او ملزمان به ګرېږي, او ان شاء الله ان شاء الله سزا به هم ورته ملاويږي.
پتلود لوک یو اخري تپوس اضافي بکوم, او تاسو ته مقدر کوم ک تاسو هم په خپل طرف نه زمنګ د اوریدونکو پختونخوا د فاټا یا سچ په دنیا کې خلک تاسو دا اوري غو تاسو ویل غواړي, نو هغه ویل شي خو زما به سړي تپوس دا وي چې په فیسبوک باندې په ټولنیز رسنیو چې کوم سوشل میډیا دا په دې باندې ډیر زیات په دې کیس یا په دې قضیه باندې باسونه کیږي, خلک رائے قائمي د اکاونټ جالي او د اصلي خبرې کیږي, دغه شانته نور بلا خبرې مختره روانې دي, نو په دې لړ کې هم سایبر کرائم قانون شته چې تاسو تحقیقات کوئ دغه, یا خلکو ته سوال غواړي چې هغه د خپل طرف نه داسې مسله جوړ نه کی چې دغه نور مشکلات سي واشي؟
زما به خلکو ته دا درخواست وی چې په هیر سه باندې اوریدل خبره باندې اعتبار نه پکار, همیشه د هرې خبرې تصدیق پکاري.
او د سایبر کرائم په حق لا داسې خبر پختونخوا سکی چې تحقیقات په لړ کې کوي,
او په دې پهلو کې هم موږ لګیا یو, په دې هم موږ کار کوو, په دې هم غور کوو.
محترم صلاح الدین محسود صاحب, تاسو د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر یې, موږ ته مخ را کړو, ډیر شکریا ادا کوم تاسو.
مهرباني.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو او ټلویزیون د تاسو د خبر پختونخوا د پولیسو د مشر یا انسپکټر جنرال اف پولیس خبرې اترې واورې دي چې په کوم زبانه پرټنې روان دي, سمره پرمختګ شوی دی او کوم کسان نیول شوی دي. عام خلک د مشال خان د وژنې په حق لباندې سوي په میډیا په سماجی بپاڼو باندې هم بحثونه روان دي. د عام خلکو سره خبرې اترې په سیمه کې زمونږه خبریال مدثر شاه کړی دي, تاسو ته وړاندې کوو.
زما نوم طارق افغان دی، وکیل یم. په لومبه ورځ باندې چې د مشال جنازه و نو دلته په کلی کې د کلی یو مفتی دی، هغه خلک د جنازې نه منع کړی او د جنازې پړاوالو نه هم انکار کړی. هغه ورځ باندې هم موږ رالو دلته کوم خبرې وکړې. نن دا درېمه ده، په دې درېمه باندې هم موږ ټولو خلکو ته دا اپیل کړی چې موږ به راځو دلته کې، د دې کلي د خلکو سره به ملاویږو، په دې کلي کې به موږ پوره جلوس کوو او کوڅه په کوڅه به ګرځو او د مشال بېګناهي به ثابتو، ځکه چې هغه بېګناه و، هغه دغه جرم نه دی کړی. په کوم جرم کې چې د هغه ژوند واغستی شو، ډېر په بربریت او ډېر په ظلم سره هغه ووجه. نو نن تاسو ته د دې خلکو د دې شمولیت نه، د دې ګڼې نه، دا خبره واضحېږي چې خلک اوس پوه شوي دي چې دغه کم تور ته هغه لګېدلی او دا دروغ و. هغه داسې هېڅ قسم ګناه نه وکړی دی، په هغه باندې ډېر ظلم شوی، دهشتګردي ورسره شوې ده. او دلته کې د ټولو خلکو دغه مطالبه وکړه چې په دغې ظالمانو باندې دي څوک چې د مشال په بې دردۍ سره قتلولو کې شامل دي، په هغې باندې دي په ملټري کورټ کې مقدمې وچلولی شي.
زما نوم یوسف انور دی، د صوبائی صدر ما د مزدور کسان پټه دی. ملٹری کورٹ دا ٹیررزم خلاف جو کڑی دی، دا واضح طور پر دہشتگردی دا. یو معشوم الگ یو زبان ظلمے رقبل قابلیت پر بنیاد بانے، د انتظامیہ سرا اختلاف پر بنیاد بانے، دا غربت پر بنیاد بانے، دا فیصلو کمولو پر بنیاد بانے، دا وائس چانسلر دا تعینات پر بنیاد بانے، آغا پہ یو سازش پہ لکھی گی او اغیلا بیا یو دس شکل ورکر کی گی چی داغا جنازم گرانش. نظر ہوں گا دے سپریم کورٹ سو موٹو بارے زم کا اعتبار نشتا منگ وایو چی کم کار دے اگر ملٹری کورٹ زیرا وان کھڑے دے اگر مطابق چی سنگا دش گد سر کی گی عمدہ کا کار دے دے الکان سرا دی خلق سرا اگر امپلائی سرا اگر کسان سرا چی سوک پدی کی خاموش گوا دی یا غلی پاتی شو اگر خلاف دے ایکشن واگستے شی.
زمان امریاز دے منگا دا عدالتی پی سلینا با دیر زیاد مطمئنو دا دیر خوش ہو چی سپریم کورٹ سو موٹو واگست منگا پا دی انتظارو خودلا خون تک لیٹ واگست منگا دا دی چیف جسٹس نے مطالبہ کو چی چالا بچے وجل رے بی گناہ آغا دی راولی ہم دک کسی سزا دی ورکشی یا دی ملٹری کورٹ تا چکم دا دی دا کے سوری ریپرنسی چی بیا دا سی او مشال بل مرن شی بل بچے مرن شی دا دیر سازش شوی رے.
زمانو ما سیز یو لشه ایڈوکیٹ تی دا ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ کم دینو بار ممبری ما لیس پی می چکم لادا دا داغی آر کی چکم دینو مذہبی طور دی سو شر پسند و عناصر اولا ہو او دا تر اوسا وقت پوری دا ثابت را چی دا معشوم چکم دینو بے گناہ ہو او دی چکم لیس پی می لاتی کم دا شک دے چی فرس کا دا سی طور سغڑی چکم دینو دروغ باندې ولګی نو هغه رنګ سزاوار دی سچې دی یو بلس پرمس یا د شامت رسول سزا ده.
خبرونه اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه ده. خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. د خیبر پښتونخوا مردان عبدالولی خان پوهنتون زده کوونکو مشال خان د وژنې وروسته په پاکستان کې په ټولنیزو مطبوعاتو باندې بحث راپورته شوی دی چې پکې دا ویل کیږي چې خلک د خلکو د فیسبوک یا ټویټر جعلی اکاونټونه جوړول کیږي او ورباندې د خلګو نمونه او عکسونه هم کارول کیږي او د خلک د خپلې د خوشي مواد ورباندې شایع کوي. هم په دې لړ کې په پاکستان کې د ډیجیټل رائټ فاونډیشن فعال نګت وایي چې دوی ته هر ورځ په لسکونو هم دغه سي شکایتونه موصول کیږي چې د دوی په نمونه باندې جعلي اکاونټونه تیار شوي. په دې اړه نور تفصيلات د ارشاد حسین پر راپور کې درته وړاندې کوو.
د مذهب د سپکاوي په تور کې وجل شوی مشال د وجنې په درې مورز د سماجی رابطو په ویبپاڼو تاو د بحثونه روان دي. مذهبي ماهرین د دغه پیښې غندنه کوي او سیول سوسایټي هم دا مطالبه کوي چې د پوهنتون د انتظامیې نه دي هم تپوس وکړي شي. د جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ډلې مشر مولانا سمیع الحق هم د مردان دلی د پوهنتون دننه د مشال د وجنې غندنه کړې ده او ویلي دي صرف د الزام په بنیاد د یو انسان د وجنې مذهب بالکل اجازه نه ورکوي. دوی زیاتوي د سزا ورکولو اختیار صرف حکومت ته ترلاسه دي. په دې حق له مولانا سمیع الحق ویان مولانا محمد اسرار ډی ریډیو سره د حقوی د بیان پخلی کوي.
د الزام په بنیاد باندې قانون راستل چا ته اجازه نشته نه اسلام لري اجازه ورکړي. مولانا چې ویل چې را مطلب دا چې دا څنګه نه دی کېدل په کار تحقیق په کار دی هر څه او بیا هغه نه په فیصله دی حکومت شي سو په چا باندې الزام لګي او بیا نور ورشي مړ کی دا کار ټیک نه دی. زر خبره ده تقریبا مزمت شو.
د پاکستان د لوړی پایه مذهبي کارپوه مولانا محمد نعیمی پاکستانی میډیا ته ویلی دی خلک خپل ذاتی مسلې او دشمنی د مذهب د سپکاوي په تور کې پالي.
الزام پر تو قانونن شرعن کسی اعتبار سے بھی کسی کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. لہذا جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کو وہی سزا ملنی چاہیے جس سے جو توہین رسالت والوں کو ملتی ہے.
دی وای د تور په بنیاد هی چاته هم اسلام د وجن اجازه نه ورکوي. دا کار چې چا هم کړی دی نو پکار ده چې دغه قانون د لاندې هغوی ته هم سزا ورکړي شي. که څوک هم په دې کې ککړ وي هغوی ته سزا ورکول د حکومت ذمہواری ده. زما دا خیال دی د دین وړاندې تحقیق ډیر ضروری دی او زمونږ علما هم په دې کې خپل کردار نه لوبوي. که هر سړی قانون په خپل لاسونو کې اخلي نو دا خو بیا د ځنګل قانون دی. دغه قانون عملی کول د ریاست ذمہواری ده. سماجی رابطو د مشال د وجنې غندنه کیږي او دا امید هم څرګندېږي چې ملزمان د سزا نه بچ نشي. امنیتي چارواکي وایي د مشال په وجنه کې ککړ د نیولې شوي ملزمانو تعداد 15 تر رسیدلې دي. په دغه نیولې شوي کسانو کې د پوهنتون د انتظامی شپږ کسان هم شامل دي. په دې کې دوه کسان د دوه مختلفو سیاسي ګوندونو سره هم تعلق لري او په گرفتار شوي کسانو کې یو د تحصیل کونسل غړي هم شامل دي. مقامی اوسیدونکو کې مطالبه کوي باید په عدالتي تحقیقاتو کې د عبدالولي خان پوهنتون د انتظامی نه هم پوښتنه وکړي شي. پاکستان کی دا افغانستان سفیر عمر زاخلوال او دا عوامی نیشنل گوند مرکزی غړی میاں افتخار حسین اپراسیاب خٹک او لطیف اپریدی هم د دعا د پاره راغلی وو. ریاض حسین وائس اف امریکا ڈیو ریڈیو مردان.
قدر منو اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه ده. ریپورت تاسو اوریدئ د ریاض حسین چې پکې د مشال خان په وژنه باندې د عالمی د مذهبي عالمانو غبرګون تفصیل درته وړاندې کوي. او اوس به تاسو ته هم ریپورت وړاندې کوو د ارشد حسین چې په اسلام آباد کې په ټولنیزو مطبوعاتو باندې د دې وژنې وروسته کم بحثونه راپورته شوي دي. تفصیلات په دا راپور کې.
د مشال خان د مرګ وروسته هم د هغه په نوم فیسبوک باندې پوسټونه شیر کول کیږي. پاکستان کې د انټرنیټ د صارفینو د حقونو د پاره کارکونکي د ډیجیټل رائټس فاونډیشن غړي نګهداد د جالي اکاونټونو د لارې په دغه قسمه حل زلو کې اضافه خطرناک بلي او وايي دا لړۍ سنوې نه ده خو په دې کې ورته په اضافه تشویش دی.
4 سال پہلے جنید حفیظ جو کہ انگلش کے لیکچرار تھے بہاؤدین زکریا یونیورسٹی ملتان کے جن کو اسی الزام کی بنیاد پر جو ہے ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹی گئی. اور
دا رجحان د کلون راہ سرا روان دے. سلور کالا مخ کے ہم جنید حفیظ چپ بہاؤدین زکریا یونیورسٹی ملتان کے دا انگریزی جبے لیکچرر وہ دا مذہب د سپکاوی تورونه لګولی شوی وو او هغه اوسه پورې په جیل کې پروت دی. د هغه قضیه هم د سوشل میډیا سره تړلې وه او پولیس تر اوسه دا ثابته نکړه چې د فیسبوک پاڼه د هغه وه او که جالي. نوموړی د ټولنیز رابطو ویب پاڼې د ولس لپاره یو ښه پلیټ فارم بلی چرته چې خلک په سیاسي او ټولنیز چارو او کلمو خبرې کوي. خو نوموړی وایي صارفینو ته هم پکار دي چې دې اړخ ته توجه ورکړي چې څوک د هغوی فیسبوک اکاونټس په غلط انداز کې ونه کاروي. سږ کال د اسلام آباد په شمول د هیواد بیلابیلو برخو کې په ناسرګند ډول بېدرکه شوي بلاګران څوک چې بیا خپلو کورونو ته واپس شوي وو د هغوی په حق له هم داسې راپورونه خواره شوي وو چې ګنې هغوی د ټولنیز رابطو په ویب پاڼو باندې د مذهب د سپکاوی مواد ایښودلي وو. که څه هم دغه تنانو سپیناوی کړی وو او دغه تورونه رد کړی وو، ولې د ملک په پرېښودو کې خپل خیر وګڼلو او لاړل؟ نګت داد وایي د جعلي اکاونټس په معامله لومبه خپله صارف ته یا یو تن ته ګام پورته کول پکار دي، چې د سوشل میډیا سایټس د جعلي اکاونټس نه خبر کړي او بیا چارواکي هم خبر کړي، ولې چې قانوني کاروایی د ریاست کار دی.
پاکستان میں فورنزک لیب موجود تو ہے، پنجاب میں بہت بڑی، لیکن وہ اس کا استعمال کہاں تک ہو رہا ہے، کتنے لوگ ٹرین ہیں، کیا لوگ ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں سائبر کرائم کے حوالے سے، کیا وہ
ہغوائی دا پاکستان پا پنجاب ایالت کے فورنزک لیبارٹری شتا، خدا ہغے استعمال سنگ کی گی، خلق تربیت شوی دی او کنا پا دغا لیبارٹرو کے ماہرین دا سائبر کرائم پا حق لا مہارت لری او کنا ہغی دا دغا قسم شواہدو فورنزک تصدیق کولی شی او کنا پا دی ٹول اڑخونو دا غور ضرورت تے. پاکستانی چارواکی وای د جالی اکاونټس او د سپکاوینه د ډک موادو په حق لا خلک خپل شکایتونه د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټه او اف ای ای په ویبپاڼه هم درج کولی شي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے پاکستانی چارواکی د پنجاب بخن غړم پاکستانی میڈیا د پنجاب د چارواکو د خلی وای چې د پنجاب لاہور خار کې د عملیاتو په وخت کما خزانه نیول شوی و، هغه د ایم بی بی ایس یعنی د ډاکټری طالب علم و، د ډاکټری د تعلیم طالب علم و، او هغه په لیاقت میډیکل یونیورسټي جامشورو کې سبق ویل او سو میاشتې وړاندې د هغه زینا به درکه شوی و. د پنجاب د ترهګرۍ پر ضد محکمې میډیا ته ویلي دي چې دغه ښځه د شام ته هم تللې وه او هلته یې تربیت ترلاسه کړې. نور حال پہ د اسلام آباد نه د ریبر ریډیو خبریال اورنگزیب خان راکوي.
پنجاب صوبے کے دا ترخگرے مخنیوے ادارے دعوی کرے دا تیر جمعے لاہور خار کے یو کاروائی کے نیول شوے زنانا تعلق داعش سر دے، اور دے دو میاشت شام کے تیرے کڑے وے او لاہور خار کے یہ ایسٹر پر رز دا ترخگری پلان لرلو. نورین لاغاری نوم دا جینے دے کل فروری پا میاشت کے دا سندھ صوبے لیاقت میڈیکل سائنسز یونیورسٹی نا بے درک شوے وا، اور دا دوی پلار دا دے دا روکے دو رپورٹ ہم کڑے وو. لاہور خار کے جمعے پر سیکورٹی دارو یو کاروائی کے یو ترخگر وجلے وو او دا جینے یہ نیولے وا، پا موقع دے زائن درانا وصلہ او خودکش جیکٹ ہم ملاو شوے وے. لاہور کے دا ترخگرے مخنیوے ادارے وینا دا دے جینے دو میاشت شام کے تیرے کڑی دی او حل تا داعش نئے تربیت اللہ سا کڑے دا، او سشپک رز وڑان دے دا پاکستان تا راغلے وا او ایسٹر پر رز یہ ترخگری کول غوختل. وڑان دے سن پولیس و ہم دا خبر کڑے وا چھے نورین لاغاری داعش نا متاثر وا. دا پنجاب قانون وزیر رانا سنولا پا دے حق لوائی بظاہر دا سخکاری چھے دا جینے نورین لاغاری رابطہ داعش سره د سوشل میډیا د لارې شوی و، او دا یقیني خبره ده چې د جینې لاهور کې د ترخګری پلان لرلو. رانا سنولا وی سیکورټی ادارو د پرګرانه وی چې بغیر انټیلیجنس معلوماتو داسې خلک ونیسي.
تو یہ لگتا یہی ہے کہ یہ لڑکی جو ہے شی گیٹ انسپائرڈ تھرو نیٹ، تھرو یہ جو بھی سوشل میڈیا جس کو آپ کہتے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا پہ جو ہے یہ بڑے چیک کی ضرورت ہے.
رانا سناولا وی دا جن نے نورین لغاری دا سوشل میڈیا ل ذریعے داعش نہ متاثر شوی وا، او دا سی وے پانو سارنا ډیر ضروری دا. سمو دا وڑان دے انٹیلیجنس ادارو یو رپورٹ کے ویلی شوی وو پنجاب او خصوصی توگا لاہور نا یو شمیر خلق چے زنانا هم پکې شامل دی داعش کے شامل دو پرشام شام تتلی دی. پدے حق لا وڑان دے سڑنکار عائشہ صدیقہ ڈیو ریڈیو تو ویلی وو چے پاکستان کے درش تو کالو نہ هم زیات داسې نظریات خودل کیږي چې خلک تندروي تارا پروي. نو داسې حالاتو کې دا خبره یقیني ده چې دلته پاکستان کې خلک او زنانه داعش پرشان تنظیمونو فکر نه متاثر کیږي.
کوئی 30 سالوں سے جو آئیڈیالوجیکل سبق پڑھایا جا رہا ہے یہ اس کا نتیجہ ہے، اور اگر ایمان اٹھا ہے ریاست سے تو پھر وہ اپنے ہاں لڑنا چاہیں گی نا پہلے, یہ تو کسی اور ملک میں جا رہی ہیں لڑنے کے لیے.
عائشہ صدیقہ وی چې درش تو کالونه پاکستان کې کوم نظریات خودل کیږي اوس دا هی نتیجه مخه ته روان دي. پاکستان کې اکثر د ترخګری لوی او پیخو ذمہواری داعش یا آئی ایس آئی ایس قبول کړی دا. 13 ورځو اسلام آباد ہائی کورٹ یو امریکایی پاکستانی تن طلحہ ہارون امریکے دا حوالہ کولو نه پاکستان حکومت ادرولی وو. امریکے په طلحہ ہارون تور لگولے دے داعش سره اړیکې لري او امریکا کې یې ترخګری کول غوښته. وړاندې پاکستان لوی او خارونو کې داعش په حق کې په دیوالونو لیکل هم شوی وو او اسلام آباد کې لال مسجد سره تړلې جامع حفظه طالباتو یو ویډیو هم خوره شوې وه په کوم کې دوی داعش مشر ابوبکر البغدادی ته پاکستان ته راتګ بلنه ورکوله. اورنگزیب خان, وایس آف امریکا, ڈیو ریڈیو, اسلام آباد.
قدرمنو اوریدونکو, اولیدونکو دا وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دا خبرونه دا واشنگتن ڈی سی دا سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د واک اخیستو نږدې 8 ورځې پرسوی دي. هم په دې لړ کې په افغانستان کې د ولس یا د خلکو د صدر ټرمپ د افغانستان په اړه ستمی زینت لري. د آشنا ټلویزیون خبریال ریمګل ساروان په کابل پوهنتون کې د زده کوونکو سره په دې اړه خبرې کړې دي, تاسو ته وړاندې کوو.
د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د واکمنۍ 7 ورځې پوره شوې. لا هم د ځینو افغان سیاستوالو په وینا د ولسمشر ټرمپ پالیسي د افغانستان په تړاو څرګندونه ده. د کابل پوهنتون ځینې محصلین وایي ولسمشر ټرمپ د خپل کار په لومړنیو 7 ورځو کې که څه هم ډیره پاملرنه افغانستان ته نه ده کړې, خو په دې وروستیو اونیو کې د ولسمشر ټرمپ پام افغانستان ته په ځانګړي ډول له ترهګرۍ سره جګړې ته اوښتی.
خپل ټرمپ او که ټرمپ نه بغیر اداره د امریکا وي په راز کې کوي, نو هغه د ټول نړۍ په اړه فکر کوي, نه تنها یوازې د افغانستان په اړه فکر نه کوي. او په دې 7 ورځو کې چې د ټرمپ حکومت پوره شوی, تر اوسه د خاص وعدې چې د انتخاباتو کړې وي د بهرني سیاست کې په افغانستان باندې خصوصا تر اوسه پوره شوی نه دی.
اگر چې ټرمپ په نړیواله کچه ځان ته سیاست لپاره پالیسي لپاره اولویتونه لري چې خصوصا شرقي میانه ډېر ورته اولویت لري.
د ملي یووالي د حکومت سیاسي مخالفین بیا په دې باور دي چې امریکا د نه یوازې په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې ارزونه دی وکړي, بلکې د ولسمشر ټرمپ اداره دی د افغانستان د حکومت د حکومتداري په برخه کې هم ارزونه ولري. د افغانستان د نوې ملي جبهې د سیاسي کمیټې رئیس صدیق پتمن وای د ملي یووالي د حکومت او خلکو ترمنځ واټن رامنځته شوی او امریکا د دا واټن د ډیموکراتیکو بنسټونو لارې پر راتلونکو حکومتونو کې لمنځي اوسي.
د امریکا د متحده ایالاتو د حکومتونو د سیاست پر بنا چې 7 ورځې د نوي رئیس جمهور لپاره د مطالعې او د اوضاع د ارزونې ورځې وي, افغانستان هم په دې ارزونه کې شامل دی. او دا یو ښه پال دی چې افغانستان د دې ارزونې نه بهر نه دی.
که څه هم ولسمشر ټرمپ کانګرس ته په لومړنۍ وینا کې افغانستان نه دی یاد کړی, خو افغان حکومت بیا وایي چې ولسمشر ټرمپ او ولسمشر غنی په ټلیفون اوږدې خبرې کړي او د ترهګرۍ په ضد جګړې ټینګار کړی. سیرونکو په دې باور دي چې ولسمشر ټرمپ د امریکا سرتیرو د زیاتولو په تړاو هم پریکړه نه کړې, خو ولسمشر ټرمپ تازه خپل د ملي امنیت سرکار مکماستر افغانستان ته ولیږه ترڅو په راتلونکو امنیتي همکاریو له افغانستان حکومت سره خبرې وکړي.
ډیر ژر به تاسو واوري چې په خیر د افغانستان مشران د امریکای د مشرانو سره نږدې په خپل نوې همکاریو باندې موافقه
وکړه. کابل ښار اوسیدونکو بیا وایي چې ولسمشر ټرمپ په لومړی ورځو کې په افغانستان نه دی غږیدلی, خو د 7 ورځو وروستي اقدامات په تیره بیا په داعش د ننګرهار په اچین کې د بمونو د مور د بم کارول له ترهګرۍ سره د هغه د جګړې جدیت ښیي.
د جمهور رئیس ټرمپ د کاري 7 ورځو په لومړیو کې د افغانستان په باب پالیسي داسې څرګنده نه وه او داسې نوې څه نه محسوسېدل, اما د 7 ورځو په وروستیو کې د داعش په وړاندې د جدیت هغه چې په ننګرهار کې بم گزار کړ یو او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې یو څه جدي ښکاري.
ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دې کال د جنوري په 6مه واګې په لاس کې واخیستې. ځینې وایي د دې 7 ورځو له تېرېدو وروسته به د امریکا د ولسمشر پالیسي افغانستان ته معلوم شي. رحیم ګل څاروان, آشنا تلویزیون, کابل.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی. د امریکې د ملي امنیت سلاکار میک ماستر د خپل پورا یو پلاوی سره د کابل په سفر دی. نوموړي د افغان صدر اشرف غنی سره د هیواد پرمختیایي پروجیکټونو د دې ترڅنګ د غلطه امنیتي مسلو او د ترهګرۍ پر ضد ګامونو باندې خبرې اترې کړې دي. نور حال په د افغانستان د ډی ریډیو خبریال حقمل روان راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ویان تواب غورزنګ دی ویته وویل دی امریکا د ملي امنیت سلاکار میک ماستر به له افغان چرواکو سره د افغانستان په اړه د خپل هیواد په پولیسو به لسري کتنی وکړي.
متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار خغلی جنرال میک ماستر کابل ته راغلی او د ملي امنیت سلاکار خغلی اتمر د جلال کباب ولسمشر اجرایی رئیس د امنیتي سکتور د مشرانو د ملي امنیت د ټیم او د سولې پر رابطه د افغان مقامات سره خبري و.
هم درز غورزنګ افغانستان ته د امریکا د ملي امنیت سلاکار سفر مهم ګڼلی او یلی د چی په دې سره به د کابل او واشنگتن ترمن د همکاریو نوې فصل پرانستل شي.
هدف دې سفر د افغانستان د ثبات د ریډي حالت موجود پالیسي پر بیا کتنه وشي او زمونږ د افغان دوری نظریات هم په دې راتلو واورېدل شي. دا یو ښه ګام دی د دې لپاره چې متحده ایالاتو د افغانستان او متحده ایالاتو په اړیکو کې یو نوی باب او یو نوی فصل پیل شي.
په ورته وخت کې د افغانستان د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد نن په یوې خبري غونډه کې وویل راغلی پلاوی دی د افغانستان عمومي وضعیت په درکولو سره د ترهګرۍ په ضد مبارزې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو بشپړ تجهیز او تمویل ته د ځانګړې پاملرنه وکړي. دای وای لوړپوړی هیئت چې د امریکا راغلی د افغانستان حقیقي انزور ته چې هغه تحمیل شوی جګړه ده د شلو بلابلو ترهرګرو ډلو فعالیتونو او په کور دننه او بهر څخه د هغوی ملاتړ دی. د دې وکیتونو ته باید انعکاس ورکړل شي او د امریکا او افغان حکومت ترمنځ د شویو تړونونو له مخې دی د افغان ځواکونو بشپړ تمویل او تجهیز ته دی خاصه توجه وشي. د امریکا متحدو ایالاتونو د ډونالډ ټرمپ ادارې د یو جګپوړي چارواکو دا لومړی سفر دی چې افغانستان ته تر سره شو او افغان چرواکو هیله کودلی چې ښاغلی میک ماستر به د دې هیواد ریښتینی انځور او وکیتونه د افغان حکومت د ملاتړ لپاره انعکاس ورکړي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دا خبرونه د واشنگتن ډی سی دا سټوډیو څخه وړاندې کوو. نن د اتوار په ورځ په ترکی کې ولسی وګړي د خپل ولسی اوسنی پارلیمان د نظام او ولسمشر په اړوند ریفرندم یا ټول پښتنه ورکوي. هم د دغه ټول پښتنې په اړه تاسو ته تفصيلات وړاندې کوو د ډی ریډیو همکار کلیم افضل پراپور کې.
نن په ترکی کې صدارتي ریفرندم د هیواد په پارلیماني نظام کې یو لوی بدلون راولي. کچری ولس خپل رائے د آئینی اصلاحاتو په حق کې وړاندې کړه نو اتلسو آئینی اصلاحاتو مسوده به په ترکی کې د صدر اختیارات ډیر زیات کړي او د وزیر اعظم څوکۍ به ختم شي. موجوده پارلیماني نظام به صدارتي نظام کې بدل شي. د آئینی اصلاحاتو دا مسوده او وړاندیز د ترکی واکمن ګوند اے کے پی جسټس اینڈ موومنٹ ګوند د خپل اتحادی ګوند ایم ایچ پی سره په شریکه کړي. په پارلیمان کې د وزیرانو شمیره به هم 1550 نه 1600 ته ورسی. صدر به د هیواد ججانو او سارنوالو د ټاکنې اختیار هم ترلاسه کړي. د ترکی صدر رسب طیب اردوان د ریفرندم ملاتړ کوي او وایي چې
شمنی تابی بونلارن دردی ترکیهنین ینی سیستمله دها دا ګشتنهجه.
په هیواد کې راپیخو امنیتی چیلنجونو مخه نیولو لپاره به آئینی بدلون موثره ثابت شي. د صدر اردوان ګوند خپل اتحادی ګوند ایم ایچ پی سره په حکومت کې دا وخت 80% اکثریت لري او د ریفرندم کامیابی لپاره هم یو زورور پروپاګاندا حکومتي وسیلو د مرستې سره پیل کړي. یو سیاسي سیډونکو اتیلا یسیلا د وای باوجود د حکومتي واک او وسیلو د صدر اردوان حکومتي ګوند په ولس کې هاغه ډول باور نه لري څنګه چې تیرو ټاکنو په وخت لرلو. بلخوا په ترکی کې حکومت مخالفه ګوندونه او د کوردو سیاسي ډلې هم د ریفرندم مخالفت کوي او فکر کوي چې د صدر اختیار سیوا کول به په ترکی کې آمرانه نظام په رنګ حکومت راولي. صدر اردوان هم ریفرندم په حق کې یو شمیر ویناګانې کړي او ولس نه د ریفرندم په حق کې د رای غوښتنه کړي. د ترکی پخوانی صدر عبدالله ګل د ریفرندم مرسته نه کوي. د سره اروپایي مشران هم دا قسمه اصلاحات د ترکی په آئینی دستور کې کمزوري او پشاتلل بلي. د یورپ ته شورا وینس کمیشن په خپل بیان کې اندېښنې ښودلي چې وړاندې شوي اصلاحات به په ترکی کې یو غاصبانه حکومت راولي. د ترکی صدر اردوان دې نظر سره مخالفت ښودلی او ویلي دي چې دا د ترکی په ضد نړیوال سازش دی. سیاسي څېړونکي اتیلا یسیلادا وایي ترکی دا وخت یو خیالي دنیا جوړېدو اړخ ته سفر پیل کړی. ټول هیواد یې افسانوي ژوند تېروي، خو د بده مرغه د ترکی زیاتره اولس هم په دې یقین لري چې په موږ باندې عیسایانو اړخ نه یرغل یره موجود ده. او صدر اردوان هم هغه یوازنی تن دی څوک چې زموږ هیواد غلامۍ ته د تلو ترمنځ ولاړ دی. د ریفرنډم کمپین په وخت جرمني او نیدرلینډز ترمنځ هم اړیکې په هغه وخت رخې شوې چې کله د صدر اردوان وزیرانو ته په دې هیوادونو کې اولسي غونډو ته د وینا اجازه ور نه کړه. خو څېړونکي وایي جرمني او نیدرلینډز کې د ترکیې اوسیدونکو دا معامله سنجیده اخیستې او د دې ګټه صدر اردوان په حق کې هم کېدای شي. په ترکی کې کال 2014 ناکامه کودیده رستو حکومت او ولسی کچ دا سوچ او فکر بیداره شوی چې یو داسې نظام ضروری دی چې پکې د سازشونو مخه ونیول شي. په عیني حال ریفرنډم امنیت په لړ کې د ترکی چارواکو په ګرد هیواد کې ګڼ شمیر خلک نیولي په چا شک کېدو چې داعش یا نورو ترهګرو ډلو سره تعلقات لري. داعش په خپلو ملګرو غږ کړی چې په پولینګ سټیشنو باندې دې حملې وکړي. داعش په انټرنیټ لیک کې په ریفرنډم کې برخه اغوستونکي کافران بللي او د دې د سوځولو او تباه کولو غوښتنه کړې.
دا د وایس اف امریکا ډی رادیو او ټلویزیون دی. او اوزو د بلوچستان ایالت دننه د ریکوډک د ماینونو چې د ډیر وخت راهسې یوه ډیره غټه منصوبه ده، په دې باندې د بلوچستان حکومت اعتراضونه هم وو، خو د بهر نړیوالو کمپنو سره د دې ټیکې شوې وي. اوس چې پاکستان د دغه ټیکونه ځان اوباسلی دی، هغوی په سیټلمنټ یا د دغه نړیوالو کمپنو سره د عدالت نه بهر یو ډیل یا سمجھوتہ کولو باندې راضی شوی دی. خو اوس پښتنه دار چې دا پیسې به آیا مرکزی حکومت ورکوي او کود بلوچستان حکومت پي ورکوي. نور حال په دې حق باندې د کوټه ندر ریډیو خبريال حمید سمسور په خپل رپورٹ کې راکوي.
د بلوچستان یو عالی رتبه مامور وایس اف امریکا ډی ریډیو ټلویزیون ته وویل چې د پانګې اچونې د شخړو اوارولو د دریم توپ یو نړیوال فورم انټرنیشنل فار سیټلمنټ انویسټمنټ ډیسپیوټ د پاکستان د حکومت دغه دریز منلی نه دی. سیټیتیان د میسو شرکت د بوډو او د رشوتونو په ذریعہ باندې د ریکوډک د سرو زرو او د میسو زیرمه ترلاسه کړې ده. د پاکستان حکومت پر دغه فورم باندې ټینګار کړی و چې ټیټیان کمپنۍ د رشوت په ذریعہ باندې د ریکوډک پر پروژه باندې کار پیل کړی دی. د بلوچستان حکومت عالی رتبه مامور دا خبره هم وکړله چې د سالیسي دغه نړیوال فورم او پاکستان چې دغه شرکت ته دي د خپل مالی لګښت دادا کولو امر هم کړی دی. د د په خبره چې د نړیوال پانګې اچونې د شخړو د اوارولو د دریم توپ دغه فورم انټرنیشنل سنټر فار سیټلمنټ انویسټمنټ ډیسپیوټ و دواړو پریکو ته پاکستان او ټی ټی سی شرکت ته دا موقع ورکړې ده چې د دغه مالی لګښت د تعین کولو لپاره دي په خپل منځ کې د خبرو اترو لپاره دي وټاکي. د بلوچستان عالی رتبه مامور وویل چې ټیټیان او کاپر شرکت له لوري تر 300 زیات میلیونو ډالرو لګښت غوښتنه سوې ده. عالی رتبه مامور وویل کچیری د دواړو ترمنځ پر دغو پیسو باندې سلانه سول نو بیا به دغه نړیوال فورم له خپل لوري پریکړه کوي. د حکومتي صاحب منصب په خبره کچیری د سالیسي دغه عدالت د ټی ټی سی کمپنۍ دغه لګښت برقراره وساتي نو حکومت به دغه کمپنۍ ته د یو لوی مالی ونډي په ورکولو باندې به مجبور سي. خو دا معلومه نه ده چې آیا بلوچستان حکومت یا مرکزی حکومت به دغه مالی توان بل کم ورکوي. ریکوډک د بلوچستان په لویدیځ کې د چاغي په سیمه کې موجودیت لري. ریکوډک د سونې او د میسو د نړۍ په وو غټو ذخیرو کې شمیرل کېږي. دغه معاهده د ټی ټی سی او د پخوانی پوځي ډیکټاتور د جنرال پرویز مشرف په وختو کې سوې وه. و ټی ټی سی ته د ریکوډک د مدنیاتو د پلټونو کار ورکړی و چې دغه شرکت کله د پلټونو کار بشپړ کړي نو بیا د ماینینګ یعنی د کیندلو لپاره و صوبایي حکومت ته د اجازه درخواست ورکړي. خو حکومت دغه درخواست رد کړي. پر هغه مهال باندې د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر اسلم رسانی و ټی ټی سی ته وویل چې د سونی او د میسو د صفا کولو فابریکه به په چاغی کې ترسره کړي او هم حالت به په چاغی کې دغه فابریکه پرانیشي. خو ټی ټی سی کمپنۍ له دې خبرې څخه انکار وکړي او حکومت و دوی ته د ماینینګ یعنی د کیندلو اجازه ور نه کړله. ټی ټی سی بیا له دغه وروسته دوو نړیوالو عدالتونو ته ولاړه چې اوس د یو عدالت له لوري د پاکستان دریز رد کړل شوی دی، خو له بله بیا پریکړه نه ده راغلې. د معدنیاتو د څانګې ماهرین وایي چې په پاکستان کې له 50 معدنیاتو څخه 40 په بلوچستان کې، چې په دې کې کرومایټ، سونا، مس، سنگ مرمر او کویله شامل ده. د معدنیاتو د څانګې ماهرین وایي چې په معدنیاتو باندې ماموره دغه صوبه اوس هم دغه توان نه لري چې دغه معدنیات په خپل مالي لګښت باندې راوباسي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
کډرونه اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی واسطه خبری خبرونه ده. خبرونه لیا دوام لري. د بلوچستان ایالت څخه یو راپور درته وړاندې کوو. سی د سبا څخه به د بلوچستان ایالت 19 ولسوالیو کې د پولیو ضد کمپاین پیل کیږي، چې پکې په درې اساسو ولسوالیو کې د ماشومانو ته د پولیو ضد انجکشن یا ستنې هم ورلګول کیږي. د صحت د روغتیا چارواکي وایي چې په دې لړ کې ټول انتظامات سره سوي دي. په دې اړه د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبريال ایوب ترين پر راپور کې تفصيلات درته وړاندې کوو.
په کوټ کې د پولیو ضد صوبایي ایمرجنسی مرکز لخوا په یو بیان کې ویل شوی دی چې د کوټ په ګډون د صوبې په 19 ولسوالیو کې به د دوشنبه د ورځې راهیسې د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شي. د صوبې په 14 ولسوالیو کې به د 50 کلو څخه کم عمر ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول شي، خو د پولیو د وایرس له امله په درې اساسو ولسوالیو لکه کوټ، پشین او کل عبدالله کې و ماشومان ته د پولیو ضد انجکشن یا ستنې هم لګیږي. د دې مقصد لپاره ټول انتظامات تر سره شوی دي. په دې اړه په کوټه کې د ایمرجنسی مرکز یو غړی شاپور سلیمان راته وویل چې د کارکونکو د ترپیه کار هم تر سره شوی دي،
او هغه مقصد دا دی چې موږ دلته د ایفاستی ټیکاجات خصوصا د پولیو کم د ناروغي د پاره کم ستنه راغلي دغه په اکله باندې ټریننګ ورکو چې دی ولارسي او بیا په خپل علاقه کې د ایفاستی ټیکاجات کم مهم دی د کامیاب کی په دا چې د په کال کې د کمپاین چې دی د یو ورکیږي چیرې چې کور په کور خونه وی، البته داسې په گلی گلی کې ټیمان کښینه خصوصي هغه ټیمان چې د مکمسیات سره تعلق لري او هغه ټرین وی چې پښتون تستونو ورو لګي د مختلفو ناروغیان د پاره، نو هغه چې هغه علاقې لورسي نو دی هغه علاقې کې د داسې کورو نشاندۍ ورته وکي چې هغه کورونه چې وی ودی ته بیٹک ورکی او الته بیا د آس پاس د کم کورونه شې دغه کښنان وراسي او کښنان ټول دغستنی اور ولګول سي.
نو موري زیاته کړه چې د دې مقصد لپاره 3900 ټیمان ټاکل شوی دي او دغه ډول به د صوبې په بیلابیلو برخو کې یو سل څلور نیوی ترانزیت ټیمان هم کار کوي. بل لور ته په بیان کې د پولیو ضد ایمرجنسی مرکز بلوچستان مشر سید فیصل احمد زیاته کړی ده چې د کمپاین پر مهال د پولیو د کارکونکو د حفاظت لپاره ټول ګامونه پورته شوی دي. د پولیسو او لیویزو ترڅنګ به د صوبې په اساسو برخو کې سردي عسکر هم ګزمه کوي. د نوموړي په وینا چې د صوبې په 14 ولسوالیو کې به د 100,000 څخه زیاتو ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول سي، دغه ډول به په کوټه، پشین او کل عبدالله کې و 100,000 ماشومانو ته د پولیو ضد ستنې یا انجکشنان لګیږي. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، ټی وی، کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی. د نوی په لسیزه کې د پښتو وتلې د ډرامو هنرمند سید شهنشاه په حق باندې رسیدلې دی او د هغه د درېمې مراسمو ته زمونږ همکار میا فاروق فراق سے برغل دے او هلته د سید سردار بادشاه سره هم خبرې ترې کړې دي. سوچې د پښتو د ډرامو یو مشهور هنرمند دی، د هغې په فلمی ژوند، په د ډرامو په ژوند او په نور ژوند کې چې د هغې کمی کارنامې وي په دې باندې یو رپورټ تیار کړی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
د خاورو دغه سله چې د پښتو ډرامو وتلی هیرو سید سردار بادشاہ پی ګلونه غوړول دا د یو داسې لوی هنرمند سله ده چې د ډرامې په څانګه کې د ده خدمات نه هیریدونکي دي. د 200 نه زیاتو پښتو ډرامو کې په ټی وی باندې کار کړی دی. د ریډیو ډرامه کې خپل غوره صلاحیتونه خودلی دي. او چرته که څوک سلیم یا سید سردار بادشاہ د ډرامې په حواله باندې پیژني نو دا هغه سره به غبرګ، سهراب یا زمری هم پیژني. مطلب مې د سید شاهین شاه نه دی چې دی به د سید سردار بادشاہ سره عموماً یو ځای په ډرامه کې د ویلن په توګه باندې مونږ او تاسو لیدلو په حق باندې رسېدلی. نن د چارسدې په ډکي کلي کې د هغه درېمه روانه ده. د دې سیمې سره یې تعلق د خپلې حجرې تر څنګ په دغه مقبره کې خاورو ته سپارل شوی دی. سید سردار بادشاہ صاحب چې نه یوازې د هغې د فنی ژوند ملګری و بلکې د ماشوموالي لوبې یو ځای کړی دی. ډېر وختونه یو ځای تیر شوي دي. هم درېمې ته ناستي دی نه به د سید شاهین شاه په حقله باندې نور معلومات اخلو.
1946 کې زما پیدایش شو او کال دو کاله پس کندې شین شاوش او زمنګ فیملی یو بل سره دومره نږدې وه چې 15 کالونه زمنګ ناسته شروع شوله. اخر پوس هم زمنګ یو ځای وې. زمنګ کور کې مو د شین شاه زیات وخت موږ سره و. تعلیم موږ یو ځای کوو
په دغه کلی کې.
په دې کلی کې هم دا ډکې چې کوم دا کلی دی. دا دې کور او زما کور چې کوم دی کلی دننه په دې کو په دې لارو کوسو باندې موږ خپل بل خپل ډېر منډه تړې وهلې دي. بیا موږ یو ځای تعلیم وکړو او بیا د ژوند هغه وخت راغی چې موږ دواړه تعلیم لپاره پېښور ته لاړو. پېښور کې موږ تعلیم حاصل کړو. بیا د ژوند هغه لمحې رالی چې ما ته جواب میلاو شو. سم موده پس ده ته جواب میلاو شو. زه ټلویژن ته ریډیو ته لاړم. دیاره پسې ریډیو ته راغی. زه ټلویژن ته لاړم. دیاره پسې ټلویژن ته راغی.
بچه جی فکر کوم چې دلته ګرمي ده. په تاسو هم خولې رالی په موږ هم. نو د هغه توت ته لاندې به ودرېږو نور خبره
به ښیي. دغه توت لاندې دغه نیر په غاړه موږ ډېر زیات ودرېدلی.
د ماشوموال نه ته دواړو سره د ډرامې دا شوق و که نه وروسته تاسو سره پیدا شولو یا د سره ډرامې شوق څنګه پیدا شو؟ دلچسپ کیسه ده که دې نه ملک خبر کړي.
ریډیو ته لاړم 67 کې او بیا 68 کې چې کوم دی بیا ریډیو ټي وي نه زما دغه شروع شو. نو چونکې زه خو دې خو لاړم په دې وخت کې دې سټوډنټ و کالج کې و. نو ده به غر څه کتل او ذهن کې دا خبره نه وه. خو چې کله زما ډرامې مخې ته رالی او زما پاپولوټي یک دم شروع شول او ارسه وشو نو د اظهارو کو چې اظهارو کو او دا داسې یو ډرامه وه په اسلام آباد کې چې د فسټ ټایم زما مخې ته ویلن راغی. پروډیوسر چې وکته منور توفیق بابي چې کوم هغه پروډیوسر وه. نو ما ته ویل چې را شین شاه را سره و چې دا شین شاه چې کوم دی که دې تا سره د مقابله کې ویلن راشي. نو ما ته پس ټیک ته د ما سره مقابله کې ویلن راغی. اخو یو ډرامه وه چې پېښور ټي وي شروع شو. نو پېښور ټي وي کې چې کوم دی زمونږ روحانه تیرو کې د ما سره ویلن راغی. او روحانه تیرو کې کوم دی دی د ویلن پیسې ترور اسټابلش کېده. او ما سره خو د خلکو مینه هر ویلن نه به خلکو نفرت کوو. هر مور به جړل او هر چا به. خو چې کله احساس ډرامه وشوله نوی منزل کې بس د بیمار شو نو هغه ویلن چې کوم دی کردار بل چا خو چې احساس کې د ما سره سورابې راغی او د ما باندې بیا کوم ظلمونه شروع کړل. نو ما ته ویل چې بیا داسې وخت راغی چې تا ته چې کور کې خپل کور کې ماته خیرې شروع شولې. او بیا داسې وخت راغی چې د ظلم به دومره سخت و او دومره ظلم به د ما باندې کوو او دغه به یې کوو چې خلکو به داسې دسن پر لوپټې منلې او شمې به بلولې چې سلیم د سورابي د ظلم نه خلاص شي. نو هغې نه بس دی بیا روان شو. بیا هر ډرام چې افضل ځای لیکه او محمد اعظم اعظم یې لیکه مختول دې خدای وبخښي چې دو کې د خدای ځای ورکړي که بلې لیکه نو مخې ته شنشاه دی. او بیا چې سهار کې بیا شین شاه ما سره شروع کړل او زمری. نو بیا زمری داسې شو چې ماته یو ورځ یاد زده ویل ضروری ګڼم چې دې ما سره په ګاډي کې ناشته او یو زنانه چې کوم دنو هغه راله چې وی کتر ټریفک جامو زه خپل کړم چې یبه چی د مردان و چې شکر دی چې ته خدای د غز مرید ظلمون نه خلاص کړې ډیر ظالم دی خدای دې داسې داسې کې دې ما سره په فرنٹ باندې ناشته چې ناس نه ما ورته وکړل ما ورته دی هغه خو ما سره دا دی ناست دی او چې داسې وکړو نو دغه تر مرد ته شو دې ګریوان نه ونی او داسې وشک داسې داسې او لاس په پورته کو چې روسو نه څوک مشر راغی غو له لاس ونی و ظالم ما وبد بخته وته د باندې دومره ظلمونه کې نو ما ورته ویل چې ما ورته چې یمو رخه پکېږم زما د دوه جوړه شوې ده ویلې بچی ته خسړې ته به جوړه کړي خدا مار دی د دنه ځان ساته چې کله دا کیسه وشنه د ما ته ویل چې سردار بادشاه آیا د خلکو ته به دم پته ولګي چې زما استاد مینې دومره رشته ده
مینوالو څنګه تاسو د سید سردار بادشاه د خلې نو اوریدل دی به عموماً سلیم په نامه باندې په پښتو ډرامه کې هیرو او سید شاهین شابه د ویلن کردار ادا کولو ظلمونه به کولو چې کله به ظلم کولو خلک به خپه کېدل راځي د دې دواړو د سړې ډرامې دغه نندار ارته خو
ډیپټی کمشنر سی په خپل رویه کې فرق راولا فرق کینې نو تیر به تر تکرار نشي کته غواړي چپدی خار کې دی امن وی او امان وی دا با سم وځي
همغه کپدی خار کې د لاین ډاټر سچويشن تاسو پیدا کوي مستر شهزاد واده ریدل چې د سووي تا ته پته ده چې تا د چا په وړاندې په دومره اوچت آواز خبرې وکړي چې تا د چا په وړاندې د خپل جرم اعتراف وکړ تاسو پیدا کوئ په دې ښار کې بدامنی تاسو پیدا کوئ مستر شهزاد دوی دواړه د درې امپي وړاندې بنکا بوسی
ترین مې کې د بیمار شو او د بیماری نه پس هغه نه پس زما سیرل دوراله لکه لټون راغې نور د سیرل رااله او افضل لزام لاړه دیم بیمار شو د باندې ډېرې بیماری رالې او ماته دا چې حق رسیدنو ده نه یو ماخام مخکې ماته فون وکړو پی ټی سیل باندې فون وکړو ما چې وکړو نو آواز راغې نو ماشین شاته څنګه ماته یې سردار بادشاہ زما او ستا په منځ کې ستا دا ډېر مصروفیات چې کوم دي د دې یو روډ منځ کې چې دا زموږ منځ کې یو روډ دی ستا دا مصروفیات دا منډې تړې دا زما او ستا منځ کې چې کوم حایل کیږي نور زما د برداشت نه بهر ده خو ماته دا پته نه وه چې ما دې ته ویل چې زه دا ټول مصروفیات پرېږدم نن درېمه ورځ ده چې ما هغه ټول مصروفیات چې زما کوم هغه ټول مصروفیات چې کوم دی هغه کینسل شو هغه پاتې شو خو دا پته نه وه چې د شنشاه په مرګ به پاتې کېږي
څونه موده بیماری وکړه او د دغه بیماری په دوران کې حکومتي ادارو یا فنی ادارو پی ټی وی به یاد کما ریډیو پاکستان به یاد کما دغه خلکو یې څونه تپوس پوښتنه کړې وه اخري ورځې شپې څنګه تیرې شوې دي
درش کاله بیماری کړې ده حقیقت دا دی چې اچھے پښتانه نه وکړي دومره عظیم دومره لوی آرټسټ چې کوم دی تاسو خو یې څوک کوي کنه افضل لزا پرو ته خدای جنت فردوس کې زیور کې نو وخت کې منصور ته ما فون وکړو چې دومره لوی هستی پرته ده تاسو ته تاسو نه کوي چې مل قوم خدمت کوي نو دا تاسو څه شي چې وایي نو هغه بیا ما سره یو زیاروان شو لاړ هغه ته پیسې ونیولې نو افضل لزا ته چې ما ته پیسو ضرورت نشته دي دا راتګ ډېر لوی خبره ده یوازې د پیسې خبره نه ده د آرټسټ لایف کې دام ته پوښي چې څوک دوستان راشي آرټستان راشي رائټر راشي او هغه نه علاوه چې کوم دی میډیا والا راشي او هغه ته پوښتنه کوي په جون باندې چې ته څنګه یې ستا ورځ شپې څه کوي
کله قدر من اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی واسطه خبری خبرونه دا محل پیدا ورسیده د ټولو کتونکو مننه کوو په ټکنیکی اړه باندې مرسته کوونکو هم مننه کوو زه کلثوم کاکر سره د خپل همکار محمد اکرام درنه اجازه پړو شش پدرت غواړو